Radio.
السلام علیکم د سحر و بجې دی په دې هله چې ورځ مو نیکمرغه او آرام وي. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مجلې اوریدو ته هرکلی کوم. نن چهارشنبه د 1992 لمریز کال د سنبلې 28 نېټه ده چې د 2014 میلادي کال د سپتمبر له 13 سره برابر ده. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې ولسمشر کرزی ټینګار کوي چې تر څو امریکا د افغانستان شرطونه ونه مني امنیتي تړون به ورسره لاسلیک نشي. پاکستان وایي په دې شرط به په افغانستان کې لاسوهنه ونه کړي چې کاهن هم ورته کار وکړي. خو لومړی پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په بهرنیو چارو کې د پاکستان صدراعظم سلاکار وایي کچیرته هند په افغانستان کې خپله مداخله بند کړي پاکستان هم چمتو دی چې په افغانستان کې لاسوهنه ونه کړي. د ناټو عمومي منشي بان کی مون وایي د راتلونکي کال تر پایه به د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وایي د راتلونکي کال تر پایه به افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد بشپړ مسؤلیت پر غاړه واخلي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 5 دایمي غړو هیوادونو استازي د سوریې په اړه د خپلو اختلافاتو په ختمولو کې پاتې راغلل. د خبرونو تفصیل په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي تمه ده چې تر 2014 کال وروسته د افغانستان ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې لاسوهنه ونه کړي. نوموړي دا څرګندونه د پاکستان له یو خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې کړې دي. سرتاج عزیز وایي پاکستان ته د افغان ولسمشر کرزي سفر ډیر مهم و. دا نوموړي په وینا کې چیرته هند په افغانستان کې مداخله ونه کړي پاکستان چمتو دی چې په افغانستان کې لاسوهنه بند کړي. په دې اړه پروانه خبري مجله کې تفصیل اورئ. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وایي د راتلونکي کال تر پایه به افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد بشپړ مسؤلیت پر غاړه واخلي. اندرس فوګ راسموسن دغه څرګندونې پرون په بروکسل کې د قزاقستان له ولسمشر الماس بیک اتمبایف سره په کتنه کې وکړې. خو راسموسن دغه راز د یو لړ ستونزو یادونه هم وکړه. وی ویل دی وای ټول په هیګو چې ستونزې به وي. د بیلګې په توګه د مخدره موادو قاچاق هم د افغانستان او هم د ګاونډیو لپاره یو اندېښنه انګیرل کیږي. په همدې خاطر موږ د مخدره موادو ضد ځواکونو روزنې ته په افغانستان او د سیمې په نورو هیوادونو کې دوام ورکو. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه چې قرغیزستان د ناټو یو مهم همکار دی. په 13 کلونو کې د ناټو د اکمالاتو یو برخه د قرغیزستان لارې افغانستان ته انتقال شوې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت نړیواله شورا د 5 دایمي غړو هیوادونو استازي د سوریې په اړه د یو پریکړه لیک د مسوېبې په اړه د اختلافاتو په ختمولو کې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې. دا پیشنهاد چې پریکړه لیک په یو کال کې د سوریې د کیمیاوي وسلو د منځوړلو لپاره د امریکا او روسیې د پلان لپاره مهم ګڼل کیږي. ډیپلوماټانو ویلي چې امریکا، برتانیې او فرانسې په ترسره شوو خبرو کې ټینګار کوي چې که سوریې دغه پلان پر اساس عمل ونه کړي نو باید د دې هیواد پر ضد اقدام وشي. خو روسیې یو ځل بیا د سوریې پر ضد د زور کارولو په د هر ډول پیشنهاد مخالفت کړی دی. دغه اختلافات تیر ورځ په مسکو کې د روسیې او فرانسې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې هم څرګند شول. د امریکا ولسمشر وایي داسې ښکاري چې د ایران نوی جمهور رئیس له لویدیځ سره د خبرو اترو غوښتونکی دی. باراک اوباما ژمنه وکړه چې که خبره داسې وینو دی به یې وازمایي. د متحده ایالاتو ولسمشر دا څرګندونې پرون د هسپانیې او تلویزیون سره په مرکه کې وکړې. ولسمشر اوباما وویل د ډیپلوماسۍ لپاره یو فرصت شته چې د هغه په وینا هیله مند دی ایرانیان له دې فرصت څخه ګټه واخلي. له دې وړاندې ولسمشر اوباما ویلي وو چې له خپل ایراني سیال سره یې لیکونه تبادله کړي دي. په عین حال کې د ولسمشر اوباما او د ایران د جمهور رئیس ترمنځ د احتمالي کتنې په اړه رپورټونه هم خپاره شوي دي. د امریکا سمندري ځواکونو امر کړی چې ټول مرکزونه باید امنیتي پلوه وپلټل شي. دغه امر وروسته له هغې ورکول کیږي چې یو وسلوال په واشنگټن کې د سمندري ځواکونو په یو مرکز کې په 12 کسان وشل. له دې پیښې وروسته دا پوښتنه مطرح کیږي چې د بحري ځواکونو یو احتیاطي سرتیری چې د خشونت او رواني ناروغۍ سابقه لرله څنګه په دې بریالی شو چې دې مرکز ته لاره پیدا کړي او پکې کار وکړي. امنیتی چارواکو په مصر کې د اخوان المسلمین ویان نیولی دی. جهاد الحداد پرون د قاهرې په شمال ختیځ کې پر یو اپارتمان کې د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو. د اخوان المسلمین ملاتړی له څو میاشتو راهیسې اعتراضونه کوي او پرون په عراق کې د حملو په ترڅ کې لږ تر لږه 29 کسان وشل شوي دي. خونړۍ حمله پرون ماښام په بغداد کې وشوې او امنیتي چارواکي وایي چې د بغداد په مرکزي سیمو څو بازارونو کې په حملو کې لږ تر لږه 40 تنه وشل شول او نږدې 90 تنه نور ژوبل شول. او اوس هم د کابل او یو شمېر ښارونو د هوا حالات
سلام سهار منیک مرغه. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل او ځینې لویو ښارونو د هوا حالات وړاندوینه د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړې ده. نن په کابل کې اسمان برګټ کل سوی د تودوخې لوړه درجه 28 چټه 12، په کندهار کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 15 چټه 14، په هرات کې هم اسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 22 چټه 15، په مزار شریف ښار کې اسمان صاف دی د تودوخې لوړه درجه 22 چته 14، او د جلال آباد شهر اسمان هم برګ دی د تودوخې لوړه درجه 30 چته 22.
تاسو زمون غږله ازادي رادیو او ری دوستانو په همدې خبري مجله کې وړاندې اوري چې په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وی کهن په افغانستان کې مداخله بند کړي، نو پاکستان هم چمتو دی چې په همدې شرط په افغانستان کې لاسوهنه ونه کړي. په همدې خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوري. اگر اس اوري چې په افغان ولسمشری او سلبټینګار وکړ چې تر هغه پورې بل امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نشي تر څو چې واشنگټن د افغانستان شرطونه نوی منلي. په دې اړه هم په خبري مجله کې تفصیل اوري. او دا هم اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهور ریاست د کاندیدانو غواړي چې په ټاکلي موده کې د نوملیکنې لپاره دوی ته مراجعه وکړي.
تر اوسه پورې هیڅ کوم نفر په دې دوه ورځو کې څه مراجعه هم نه ده کړې.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په کابل کې د غلو لمړنې استراتیژیکې زیرمې چې 22,000 ټنه غله پکې زیاده شي ګټې اخیستنې ته وسپارلې. د خبرونې په دوام کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه هم لرو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وایي چې هیله لري چې تر 2014 کال وروسته به د افغانستان گاونډي هیوادونه په افغانستان کې لاسوهنه ونه کړي. نوموړی وایي چې موږ په دې شرط په افغانستان کې د کومې ډلې مرسته ونه کړو چې هندوستان هم تر 2014 کال وروسته د کومې ډلې همکاري ونه کړي او د ځواک د رامنځته شوي خلا د ډکولو هڅه ونه کړي. نور حال په خوره زموږ همکار زبیح الله شفق په ریپورت کې اورو.
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وایي تمه لري چې تر 2014 میلادي کال وروسته به د افغانستان ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې لاسوهنه ونه کړي. نوموړي دا څرګندونې د پاکستان له یو شخصي تلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړې. سرتاج عزیز وایي چې پاکستان د افغان ولسمشر حامد کرزي سفر ډیر مهم و او په وینا یې چې افغان ولسمشر ته یې د دواړو هیوادونو د ښو اړیکو افادیت اور په ګوته کړی دی.
کارزائی صاحب کے جب یہاں آئے تھے 26 اگست کو تو بہت اچھی بات چیت ہوئی. فائنانس منسٹر نے میٹنگ کی جتنے
کارزائی صاحب چھ داگست پش پگیشت منٹا پاکستان تراغلہ انہوں لاغ سر مو ڈیری مہم خبر ہوش بھی منگ ہاگا تو ویل چھ دلتا خوب بہرنی خلق زی اور ازی نمڑے انگریزان راغلل بیا روسان راغلل اولاد اس امریکان راغلی دی توی بہم لاڑشی منگ خود ٹول عمر دے پارے گاونڈیاں یو او یوزے اسی منگ باید لیو بل سر خیاڑی کی ولر. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان به تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې په دې شرط لاسوهنه ونه کړي چې هندوستان هم په دغه هیواد کې د کومې ډلې ملاتړ او د ځواک د خلا ډکولو هڅه ونه کړي.
میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے یہی شرط ہے کہ اگر ہندوستان نے وہاں پہ کوشش کی پاور ویکیوم کو فل کرنے کی پھر ظاہر ہے کہ ہم دعا دیکھیں. اگر
سما پہ خیال سمنگ لے پارا ہمدا شرط ہے کہ چیرتا ہندوستان پہ افغانستان کے دزواک دخلا دا ڈکولو حسا اکڑا نو بیا خکارا خبر دا چھ مونگ با ہم حسا کو خوزہ ہی لمن یم چھ بہرانی قوتونا او دا افغانستان گاونڈی ہی وادونا با پا افغانستان کے لاس وہاں نکڑی او پا 2014 میلادی کال کے چھ دا بہرانی زواک کنو تروتر ورستا دزواک خلا را منستا کی گی دا غیر ڈکولو حسا با نکڑی افغانان دې پرې خودل شي چې خپل لار په خپل غوړه کړي. سرتاج عزیز همداراز ویل چې هیواد باید افغانستان د سولې د بهیر سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپو ډاکټر سید عالم مسعود له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سرتاج عزیز د سرګندونو په اړه ویل چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او خپلواکه پالیسي لري. د هغه په وینا پاکستان له ډېر پخوا راهیسې افغانستان ته د ستراتیژیکي ژورتیا د پالیسۍ له مخې ګوري چې یو غلط فکر دی.
بالکل د پاکستان کې کم سټریټیجک ده، دغه پالیسی ده او دا پالیسی د نن نه ده، دا یو نور له سوال یو بیا نه ده چې کله بنگال دا شو نو د هغه نه راواله تر نن پورې دا د سټریټیجک ده پالیسی لاندې د پاکستان خارجه پالیسی روانه ده او دا به ګورو چې د افغان خپل ملي اردو د افغان پولیس او بیا نړۍ
چې د پاکستان د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته سرتاج عزیز د افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې له ولسمشر حامد کرزي او نورو جګپوړو افغان چارواکو سره کتلي وو او د سیمې په حالاتو او د افغانستان په وضعیت ورسره مفصلې خبرې کړې وې.
وامریدل چې په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وی چې هیله لري ګاونډي هیوادونه له 2014 کال وروسته په افغانستان کې مداخله ونکړي. نوموړي ویل د دوی لپاره شرط دا دی چې هند هم په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د قدرت د خلا د ډکولو هڅه ونکړي او په همدې شرط پاکستان هم چمتو دی چې په افغانستان کې د کومې ډلې ملاتړ ونکړي. په همدې مسأله د صدر اعظم نن ورځ په خبرونه کې د سیاسي چارو له کارپوهانو سره هم خبرې لرو. افغان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې تر هغو پورې به له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نشي تر څو چې واشنگټن د افغانستان اساسي شرطونه ونه مني. حامد کرزي ویل امریکا غواړي چې افغانستان دغه تړون ژر لاسلیک کړي خو که زموږ د غوښتنو په اړه ضمانتونه رانه کړي دغه تړون به د اکتوبر تر میاشتې پورې چې وروستۍ نیټه ورته تعین شوې ده لاسلیک نشي، بلکې دوی د افغانستان نوي حکومت ته منتظر شي. د ولسمشر کرزي د دې څرګندونو جزئیات د نوریاس نوري په ریپورت کې اورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي هیواد له امریکا سره د امنیتی تړون په اړه بیړه نه لري. کرزی پرون په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته وویل واشنگټن غوښتل چې دغه تړون د روان کال په سر کې لاسلیک ته چمتو شي.
امریکایا قرارداد امنیتی را د مای هوت و
امریکایانو غوښتل چې امنیتی تړون د روان کال په هوت حمل او سور میاشتو کې لاسلیک شي. اوس دوی غواړي چې دغه سند په اکتوبر کې لاسلیک شي. موږ کوښښ کوو چې دا کار سم وشي. هغوی په دې کار کې بیړه کوي. زموږ فرق په دې کې دی چې هغوی بیړه لري خو موږ هیڅ بیړه نه لرو. افغان ولسمشر له امریکا وغوښتل چې باید د افغانستان څلور مهم شرطونه ومني تر څو د کابل او واشنگټن ترمنځ دغه دو اړخیز امنیتی تړون لاسلیک شي. د دغه امنیتی تړون په اساس په 2014 میلادي کال کې افغانستان د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو حضور مشخص کیږي. کرزی د افغانستان د امنیت د ټینګښت یقیني کول، د افغان امنیتي ځواکونو دوام، د هیواد د اقتصاد پیاوړتیا او د هیواد د ملي حاکمیت درناوی څلور شرطونه یاد کړل.
اگر تا ماه میزان او اکتوبر اینا ضمانت های را که ما می خواهیم بر
که د میزان یا اکتوبر تر میاشت پوری هغه ضمانت را چې موږ اترې غواړو را نکړي یوه موافقه ته ونه رسیدو راتلونکي حکومت د منتظر شي. د حتمی نه چې زه یې لاسلیک کړم. نوی جمهور رئیس راځي، انتخابات کیږي، هغوی د وسره لاسلیک کړي
اونا به امرا شنه امضا کړي.
افغانستان او امریکا د تیر کال له اکتوبر میاشتې راهیسې د امنیتي تړون په اړه خبرې پیل کړې دي. د راپورونو له مخې واشنگټن غواړي چې دغه تړون ژر تکمیل شي تر څو لویدیز پوځي پلان جوړونکي کافي وخت ولري چې په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته چې په پام کې درلودل د هیواد نړیوال محارب ځواکونه ووځي د پاتې کېدونکو عسکرو چارې په سمه توګه تنظیم کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د سیمې هیوادونو استخباراتي کړۍ هڅه کوي د دې هیواد د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې ستونزې جوړې کړي. د دفاع وزیر بسم الله محمدي د سه شنبې په ورځ مشرانو جرګې ته د امنیتي وضعیت په اړه د معلوماتو ورکولو په وخت همداراز تیرې شپږ میاشتې د افغانستان لپاره ډېرې خونړۍ وبللې. د جرګې ته په وینا کې د کورنیو چارو د وزارت سرپرست عمر داوزي ویل چې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په اړه اوس قضاوت نشي کولای ځکه څو میاشتې لا ورته پاتې دي. په دې اصل کې چې افغان حکومت پر وخت د انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار کوي وایي چې د سیمې د هیوادونو استخباراتي کړۍ په افغانستان کې د انتخاباتو په وړاندې د امنیتي ستونزو جوړولو هڅه کوي. دوستانو، ځینې رپورټونه وایي چې په کابل په پنځمه حوزه کې تیره شپه د افغانستان ملي امنیت ځواکونو عملیات کړي دي او د مشکوکو وسوالو چې غوښتلې پر مهمو غونډو بریدونه ترسره کړي، د هغوی پر ضد عملیات کړي دي. دا چې دا عملیات دقیقا چیرته شوي، د چا پر خلاف شوي او نتیجه څه ده، په دې اړه د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې تاسو ته دقیق معلومات درکو. په روانه خبری مجله کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه هم لرو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وایي کاهن په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د قدرت د خلا د ډکولو هڅه ونه کړي، پاکستان چمتو دی چې په همدې شرط په افغانستان کې خپل لاسوهنه بند کړي. د ناتو عمومي منشي وایي د راتلونکي کال تر پایه به افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد بشپړ مسؤلیت پر غاړه واخلي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو هیوادونو استازي د سوریې په اړه د پریکړه لیک د مسوېبې په اړه د اختلافاتو په ختمولو کې کومې نتیجې ته ونه رسیدل. د امریکا ولسمشر وایي داسې ښکاري چې د ایران جمهور رئیس له لویدي سره د خبرو اترو غوښتونکی دی. بارک اوباما ژمنه وکړه چې که خبره داسې وینو دی به وازموي. د امریکا سمندري ځواکونو امر کړی چې ټول مرکزونه باید له امنیتي پلوه تلاشي شي. دغه امر وروسته له هغې ورکول کېږي چې یو وسلوال په واشنګټن کې د سمندري ځواکونو په یو مرکز کې په ډزو 12 کسان وشل. امنیتي چارواکو په مصر کې د اخوان المسلمین د ډلې ویان نیولی. جهاد الحداد پرون د قاهرې په شمال ختیځ کې په یو اپارتمان کې د عملیاتو پر مهال ونیول شو. او پرون په عراق کې د حملو په ترڅ کې لږ تر لږه 9 کسان وشل شول او لسګونه نور ژوبل شول. نیویورک ټایمز او نورو لوی دوزو ورسپانو د افغانستان پر حالاتو مهمه مقاله خپرې کړې. جزئیات له جنا قالی کوزی اورو.
نیویورک ټایمز ورسپانو په وروستۍ غونډه کې ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کمیسون کې د ټاکنو په اړه پر قضیه فشار وارد کړ، تفصیلیک لاندې مضمون خپور کړ او په برخه کې راغلی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري په کابل کې له جمهور رئیس حامد کرزی سره د سیشن په ورځ د کتنې پر مهال هیلو خو ده چې جمهور رئیس به د دې ډاډ ورکړي چې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون له سیاسي ټاکنو لري وساتي. ورسپانه لیکي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري په مجموع کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په وړاندې خنو خو ده او وايي په دې هواد کې بشري حقوقو ځکه په خطر کې دي چې سیاستوالو او چارواکو خپل زیات پام د جمهور رئیس راتلونکو انتخاباتو ته اړولای. نیویورک ټایمز رسپانې د ناوې پیلې دا خبره هم راخسته چې وای په افغانستان کې په تیرو 12 کلونو کې د بشري حقوقو په برخه کې یو څه لاسته راوړنه شته، خو ډېرې نازکې دي. زیات شمېر افغانان اندېښمن دي چې د بشري حقوقو وضع له بېلابېلو اړخونو څخه د خرابېدو په حال کې ده. رسپانې لیکي د بشري حقوقو فعالان په خاص ډول د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا د بشري حقوقو په نه کسیس خپلواک کمیسون کې د 59 غړو د ټاکنې په اړه اندېښمن دي او وایي دا کسان د بشري حقوقو او یا هم مدني ټولنې لخوا نه دي معرفي شوي. ورسپانه لیکي په 95 کسانو کې د طالبانو یو پخوانی ملا، د افغانستان د بنسټپالې ډلې جمعیت اسلامي یو سیاستوال او د پولیسو یو جنرال هم شامل دي. د سولې او جګړې د انسټیټیوټ خبرونه په افغانستان کې د ناتو ځواکونو لخوا د زراعتي ځمکو د غصب په اړه مضمون لیکلی او په برخه کې لیکي ناتو ځواکونو په کونړ ولایت کې د خلکو په ځمکو کې اډې جوړې کړې او د ځمکو مالکان دا مهال له ناتو څخه پیسې غواړي. خبرونه د وټپور ولسوالۍ د 18 کلن اوسیدونکي محمد فقیر خبره راخسته چې وایي وکال وړاندې امنیتي ځواکونو له 80,000 متر مربع ځمکې دیوال راتاو کړ چې په دې کې د 6,000 متر مربع ځمکه هم تللې ده. د محمد فقیر په وینا د ته یوازې 2,000 متر مربع ځمکه ورپاتې ده چې زراعت پکې وکړي. د سولې او جګړې د انسټیټیوټ په باور محمد فقیر د خپل ځمکې په بدل کې یوازې 200 امریکایي ډالر ترلاسه کړي. خبرونه زیاتوي محمد فقیر د یو خونځي معاون دی او په معاش یې گزاره نه کیږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهوری ریاست له کاندیدانو غواړي چې په ټاکلې موده کې د نوملیکنې لپاره دوی ته مراجعه وکړي. ولسمشرې ولایتي شوراګانو ته د نوملیکنې بهیر 2 ورځې وړاندې یعنی د دوشنبې پر ورځ رسمن پیل شو. دغه بهیر د 6 ورځو لپاره یعنی د میزان تر 14 نیټې پورې دوام کوي. په دې اړه زموږ همکار اسدالله الدین د انتخاباتو خپلواک کمیسون دارالانشا له مشر ضیاءالحق امرخیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په تېرو 2 ورځو کې د ولسمشرۍ څو تنو کاندیدانو د نوملیکنې لپاره مراجعه کړې.
تر اوسه پورې څلوېښت نفرو او شخصیتونو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته مراجعه کړې ده چې د ریاست جمهوري معلوماتي بسته یې ترلاسه کړې ده. د ریاست جمهوري کاندیدان د معلوماتي پکیج یې ترلاسه کړی ده. تر اوسه پورې هیڅ کوم نفر په دې دوه ورځو کې چې پنځه ویشتم دسمبر او شپږ ویشتم دسمبر باندې هیڅ یو مراجعه هم نه ده کړې.
امرخیل صاحب، ستاسو په نظر د دې علت څه دی چې په دې دوه ورځو کې د جمهوري ریاست کاندیدانو د نوملیکنې لپاره ستاسو کمیسیون ته مراجعه نه ده کړې؟
امکان دې لري چې دغه شرایط لږ سخت دي، دوی هم وخت ته ضرورت لري او موږ هم چنان کافي وخت اتلس ورځې نورې لرو چې امیدواره یو چې په دغه اتلس ورځو کې دوی مراجعه وکړي او دقیق معلومات د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړي.
امرخیل صاحب، د دوه ورځې کېږي چې د جمهوري ریاست یو کاندید هم د نوملیکنې لپاره مراجعه نه ده کړې، له دوی نه ستاسو غوښتنه څه ده؟
موږ دوه غوښتنې عمده دوی نه لرو. هغه ورونو خویندو څخه چې دغه معلوماتي بسته ترلاسه کړي او دا ده چې دا معلومات په دقیق شکل باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړي چې کوم ترې غوښتنه شوې ده. او همدارنګه دویمه غوښتنه هم دا ده چې په خپل وخت او زمان باندې دا کار وسی، یعنی د څوارلسم د میزان نه مخته دا کار وسی، دقیق وي او په وخت او زمان وي، نه د بال دینه چې کلن میعاد پوره کیږي.
یعنی که چیرته میعاد پوره سی بیا تاسو ته یو کاندید د نوملیکنې لپاره مراجعه کوي، تاسو به کاندیداتوري یا نوملیکنه ومني؟
بدبختانه د ټاکنو خپلواک کمیسیون په پالیسي کې ډیره واضحه ده، په اساس د مغ تقسیم اوقات باندې کې چیرې غ تقسیم اوقات باندې مراجعه نه کوي نو هیڅ وخت پر فرام کوي.
او روسي پښتنه د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د نوملیکنې په برخه کې تر اوسه څومره د ولایتي شوراګانو کاندیدانو په رسمي بڼه په دې دوه ورځو کې نوملیکنه کړې؟
په دې دوه ورځو کې په حدود د 1400 نفرو غوي معلوماتي پکیج ترلاسه کړه. د ما دې دوه ورځو کې چې بیرته ولایتي دفاتر ته مراجعه کړې، د خپل معلومات موږ شریک کړي دي. یو سل اووه درس نفر راغلي دي چې غیر جمعي څخه پنځه لسیخې نه دي او باقي نارینه دي. موږ امیدوار یو چې څوارلسم میزان مخکې هغه خویندورونه چې دلچسپي لري چې ولایتي شورا ته ځان کاندید کړي، دوی به ولایتي دفاتر ته مراجعه وکړي، خپل نوم به رسمان ثبت کړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاء الحق امرخیل څرګندونې مورید چې وایي تر اوسه پورې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کاندیدانو دوی ته مراجعه نه ده کړې او نه هم تر اوسه پورې خپل نومونه څرګند کړي دي. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګو باندې بس
په فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ دي. ناوی پیلې وایي کڅ هم په تیر 12 کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو خوندیتوب ته کافي کار نه شوی، خو اوسنۍ لاسته راوړنې د قدر وړ دي. میرمن پیلې دا څرګندونه پرون په کابل کې خبريالانو ته وکړې. ویل چې د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې ورستي تعینات دقیق نه او د دې کمیسیون موقفي یو درجه راټیټ کړي دي. خو د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون نوی غړی بیا د میرمن پلی دا څرګندونه ردوي او وایي چې دا ډول څرګندونه به د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون په چارو باندې ناوړه اغیز وکړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په کابل کې د غلو لومړنۍ ستراتیژیکې زیرمې چې 22000 ټنه غله پکې ځای کېدای شي ګټه اخیستنې ته وسپارلې. د غزیرمې د استرالیا په مالی مرسته او د خوړلو د نړیوال سازمان په همکارۍ جوړ شوې چې 1.1 میلیون ډالر لګښت پرې راغلی دی. د کرنې او مالدارۍ وزیر وایي چې د غزیرمو په جوړېدو سره به په افغانستان کې د غلې د ساتنې ظرفیت 2 لک ټنو ته ورسیږي. ناجی صاحب په ریپورت لري.
د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي په هیواد کې د غلې د دغو ستراتیژیکو زیرمو جوړېدل د طبي پیښو پر وړاندې د اړتیاو د رفع کولو، د خوراکي موادو د خوندیتوب، د نرخونو د متوازن ساتلو او له بزګرو څخه د غنمو د اخیستلو لپاره ګټور بولي. د کرنې او مالدارۍ وزیر محمد آصف رحیمي د سه شنبې په ورځ په کابل کې د لومړنیو ستراتیژیکو زیرمو د پرانیستې پر مهال وویل چې د زیرمو کې 22000 ټنه غله ساتل کېدای شي او په بیړنیو حالاتو کې به ترې کار اخیستل کېږي.
شروع کار است.
دا د کار پیل دی. نور پلانونه هم په مخ کې لرو. همداسې زیرمې باید په مزار شریف، هرات، کندهار، پلخمري او نورو ستراتیژیکو ځایونو کې جوړې سي. مخکې له دې په بامیان او دایکنډي ولایتونو کې د 5000 ټنو په ظرفیت دا زیرمې جوړې سوي. اوس مهال په غور او بدخشان ولایتونو کې د جوړېدو کارې روان دی. دا د ولایتونو په سطحه دي، خو د زونونو په سطحه په نظر کې لرو چې لوی د 20000 ټنو په ظرفیت جوړ سي.
د کرنې وزارت د چارواکو په وینا په کابل کې د غلې دغه ستراتیژیکې زیرمې د استرالیا د 1.5 میلیون ډالر په مالی مرستې او د خوړو د نړیوال سازمان په همکارۍ په معیاري ډول جوړې شوې. تر دې پخوا افغان چارواکو به شکایت کوه چې د غلو د ساتلو لپاره زیرمې نه لري، تر څو په اضطراري حالاتو کې او یا هم کله چې غله ډېره قیمته شي ترې ګټه واخلي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان د پروګرام عمومي رئیس کلود جیبرټ په اضطراري حالت کې د دغو زیرمو جوړېدل مهم ګڼي او په دې برخه کې د نورو مرستو ډاډ ورکوي. په دې مراسمو کې د کلیو پراختیا وزیر وایس احمد برمک د دې ستراتیژیکو زیرمو جوړېدل د افغان حکومت له پروګرامونو سره د مرسته کوونکو د همغږۍ یو نتیجه وبلله.
هغه ډونران چې د افغانستان له حکومت سره یو ځای په هماهنګۍ سره کار کړی، د افغانستان د حکومت د برنامو د لومړیتوبونو په اساس کار کړی، نتیجه یې ښکاره او څرګنده ده. هغه پروژې او برنامې چې د افغانستان حکومت په لاره چولی، د بیلګې په توګه نن دا ډېرې باکیفیته او ستراتیژیکې د غلې زیرمې دي.
د کرنې وزارت مسؤلین وایي په کابل کې د ستراتیژیکو زیرمو په جوړېدو سره به په افغانستان کې به د غلې د ساتلو ظرفیت څه باندې 2 لک ټنو ته ورسیږي. د معلوماتو له مخې افغانستان د شاوخوا 28 میلیونه نفوسو په درلودلو سره تیر کال 6.1 میلیونه ټنه غله دانې ته اړتیا درلوده چې 6.3 میلیونه ټنه یې په هیواد کې تولید شوه.
د ژوند رنګونه
نو می مسافر ده
هم سفر وروره تر تقسا وکته د مالداري نه کنه کوم مسولیت تاسو اخلي څنګه خرڅوي
خود مالداري څخه چې د ما په یاد کیږي موږ به شیدې جنیر ټولولې بیا به مو کوچ پیدا کړل کوچ به مو خرڅول بیا به مو د شلمبو څخه کور جوړول خو هغه اساس وس موږ سره نه ملایويږي په اله دغه چې وزل تر اغلی او برما جرسوي نه د پخوا مالداري لرو نه د عیال ازوغه پیدا کول شي فعلاً حکومت کوم زمينه موږ ته نه نیولې
نو وس د ځوان تر رقم په مخ بیاي
نو وس ځون په دغه نقشه په مخ بیا یی چې بس په نیم سلو په باندې روزانه وکړو په دغه اساس خپل اولاد سره چلو خو مخبره خواته نه میږي وسلرو نه ما وخان شته دی نه بل زراعت لرو نو زموږ دغه ارمان دی د پیالن دغه یو ارمان موږ لرو چې په ورځ اخرت په موږ د وزیر صاحب ماجرین هغه تحریرات رئیس بیا خپل وزیر صاحب د ماجرین بیا خپل رئیس جمهور مشتریخه نصف ورځ اخرت په مرزا شرګا پر میدان باندې بداکون مظلومان په پسی چیز مشتری دی ولی دونی ظلم کړی
یعنی تاسو
رئیس مرسته نه کړی خوشو کار وکړو کله د خوشو کار وکړو نو په دغه اساس باندې کله شپه وږي پاتاسوی نو د شي وختونه خوراغلی دي چې موږ وچه ډوډۍ نه پیدا کړی
بچیم لری کور کی
بچی لرو تقریبا د خدای مال 2 لسانه بزه په کور کیم
تاسو غونډي به واسلې خو بخی ډیر دی کنه
بخی ډیر
نو حکومت به مال چاته ورسیږي آیا په دې باره کې تاسو فکر کړی
بله و حکومت کولای شي حکومت که خپل غل نشي که وزیر غل نشي ماوین دی غل نشي رئیس غل نشي مشفل رئیس جمهور خدای نه کارده خو ما د بیا د وی خبره وکړه که رئیس جمهور د خلک په غلا باندې مختنه کې د خپل په خوشاله نه د سیاست ودا شي نه کېدل نو د حکومت خل غل دی که غل نشي د یو دولت سچ د امرست راځي د ټول افغانستان پر مسلمانو باندې سره تقسیم شي د ګردو علاج کی غلجی د اعلی سیونه ستر ادلا پر زفر ګردو باندې د حکم کوم چې د ټول غلجی د مسلمانو حق دی خوري
هغه ورسته کارونه کی او بچو ته ډوډۍ مې نسې کنه په ورځ د څه رقم احساس کوي
نو زمور دا شو کښنی کښتی ما شو باندې خو واضح خبره کوو پټه جنوي د سلور 15 نو لسو کلو دی یو وخت وخت چې د شراسو د مورګانې د کښنیان د بازار تاسو یا دا کورو تاسو یی کده برایې و چې ډوډۍ پاته و چې دا یو ګوله مشترک پیدا شي په همدې اساس باندې موږ د شپې ورو د شي وخت پر موږ ډیر راغلی دي په میاشتو په شل شپه موږ غوښه نه دی لیدلی تر غوښه خو به خېتیری اکه چالو چې موږ ته پیدا شي نو موږ ډیر په خوشاله کې
په کور کې څوک اس ځوانان یې دې کار لپاره
دا زموږ دی لمن خلکو خځې کوي ما خپل و دوی خځې دي نو تقریبا از ما چې صاف سره کړی دي خپل رومور چې موږ سره کوم نو موږ دولسته نه کېږو
شاده دوه خځې ولې کړی چې پیسې منل لري چې غوته پرې ورکی
دا مودا کړی دی چې پلار راته یوه پلار راته کړې ده په دنیا باندې بله مې خور مخی کړې ده دا زموږ بس لکه یو قانون چې دا د هلمند خلکو پر دغه اساس اوس بېرته نسي ایله کولی
نو د قانون عملي کوي چې ښځې ډېرې کوي که نه او ډوډۍ بیا نسي ورته پیدا کوي
پیدا کوو خو یې نو مارز وکړي چې زه خو خپل کوشش کوم که مې تر وس تېره شي نو بیا مجبوره یم چې حکومت تر لمن ونسم چې ولې زما سره داسې کوي
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورې دوستانو که د انټرنیټ اسانتیاوي لرئ تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام باندې په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په مستقیم ډول واورئ په اف ایم سل اشاریه پنځه څپه بیا د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر واضح ډول اورېدلی شئ د سهار اوه نیمې بجې کیدونکې دي زما همکار احمد شکفر احمدي په سټوډیو کې دی او د دې ساعت دوهمه سهارنۍ خبري مجله درته وړاندې کوي
تشکر از شما آقای مراد شنوندای عزیز سلام صبحتان بخیر به این مجله خبری